کابل کې د شپې نه بجی د احمد شي بریم داسې رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په کابل، تخار او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن یو شمېر افغان شذو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي رډو ته وویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ورنه کړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا دا اعتراضونه ترسره شول. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د زندانونو مسؤلان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره شپاړس بهرنیان هم په بند کې شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دغو شپاړسو بهرنیو بندیانو کې 15 مېرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر 14000 ته رسیږي چې 1104 نوې پکې مېرمنې دي. طالبانو نه دی ویلي چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتباع شامل دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړي چې د دې لوی لارې درغونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دي چې بارون کې موټر او مسافر دي د دوی تربیا خبرتیا پوری د لوګر لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لار جوړه شوې ده. د پاکستان د مشانو جرګې غړی انوار الحق کاکړ د سرپرست ریاستم په توګه وټاکل شو. انوار الحق کاکړ په سینا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر و. د اگست په نهمه پارلمان رنګ شو. په تیرو 40 کلونو کې د پاکستان وسر ریاستم هم له قانون سره سم خپل 15 کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې موده کې 28 کسانو د صدارت چاري مخته وړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې لکبل د وشتل شوی کسانو شمیر اتیاو ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکو له خپل کورونو وتلی دي. د چارواکو په خبره چې باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته انتقال شوی دي. د شتینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېده. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شو. بیا په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بل لوبه کې انګلستان په کولمبیا 2 ګولونه وکړو او کولمبیا 1 ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پایلو بیته وتلی وو. د نړیوال جام د جولای په 6مه د استرالیا او نیوزیلند په کوربه تو پیل شوې ده چې پایلو به د اگست په 6مه تر سره شي. اسدی رډو په منځنۍ سپه د ولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د طالبانو پر ضد له مظاهرو خبرو. دا مسله مو د سیاسي چارو لکتون کې سر مطرح کړي چې نړیوال له طالبانو څخوړي.
نړیوال هم په شرایط وړاندې کوي معقول نه دی او ډېر یو څپلی ده پورې چې طالبان یې ومني.
نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظر مو اخیسته چې له بیکاری شکایت کوي او د شوزو پروګرام نیمه نړۍ د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شوزو اعتراضونو ته د خبرونې په پیل کې مخه کوي. دوی وایي چې په کابل کې طالبانو مخنیولې. په تخار کې پر نړیوالو شخ کړي چې طالبان پر رسمیت ونه پیژني او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ویلي دي چې طالبان دې د زده کړو په ګډون د دوی حقوق ورکړي. جزئیات ته اکرام الله اکرام پراپور کې.
په پلازمینه کابل کې د مترزو میرمنو یو ډله وایي دوی په تیلې و چې نن شنبه پر افغانستان د طالبانو د واک د دوه کلنې مودې په خبرګون کې اعتراض وکړي. خودوی ادا کوي چې د طالبانو لوري ورسره تاوتریخواله شوه. په کابل کې وی مترزې میرمنې چې نه غوښتل د امنیتی ستونزو لامل نوم پر اپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د اعتراض مخاوني ولا
زاین برنامه کې بود اعتراض
نن ټاکل شوی و چې موږ خپل اعتراض وکړو. د شهر نو او قلیفت الله په سیمه کې حالت ډیر خراب و. دا چې موږ خپل اعتراض ځای بدل کړو او له شهر نو قلیفت الله تر اخلو لاغس یا یو کلیوالي سیمې ته چې له کابل لري ولاړو او خپل اعتراض مو تر سره کړو. خو په ډیر خراب او وحشتناک حالت کې
سیور فجی حالت خراب.
یو بل مترزه مېرمنه چې د ام نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي دا وکړه چې اعتراض د طالبانو لوري تیته پرک شو او یو شمیر مترزه مېرمنې د طالبانو لوري وهل شوې.
قرار بود به شارناو بریم، در نزدیک شارناو نرسیم.
تاکل شوی و چه شارناو تا لار شوی، خو شارناو تا چیر مساحه لطالبان و دکوا تانکونه او رنجرونه ای راوستی و لده زای لارو گختل مو خپل اعتراض بکلو، خو لامو خپل شوارونه نو راوستی چه طالبان راغل او زمون پا وحلو تکاولو پایل وکر، نمو ویدیو وخستل شوی او نه اکس.
ل پلازمین ورخوا په شمالي ولایت تخار کې هم یو شمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د 2 کلنې مودې د پوره کېدو په خبرګون کې لاریون کړي او لنډېوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت نه پیژني. په تخار کې یوې مترزې میرمنې پریسا مبارز په دغه ازادي راډیو ته وویل
اعتراض امروز البته به مناسبت
زموږ د نن ورځې لاریون د طالبانو پر وړاندې د یووالي د اونۍ په مناسبت و. په تخار کې هم دا اعتراض وشو. موږ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت نه پیژني. زموږ شمیر 25 کسانو ته رسېده.
په همدې حال کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمیر میشتو افغان کډوالو میرمنو د طالبانو د حکومت په وړاندې په یوه سرپټې فضا کې اعتراض کړی. د اعتراض یوې ګډونوالې افغانې میرمنې زهرې نوابي ازادي راډیو ته وویل
طالبان په تیرو 2 کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان شوي دي هیڅ لاسته راوړنه نه لري، برعکس افغانستان یې له بحران سره مخ کړی دی. دا هیواد د خلکو په زندان بدل شوی دی. هر ورځ وژل، هر ورځ وهل او ټکول، هر ورځ فقر. په ځانګړي ډول میرمنې یې له هر څه محروم کړي دي. موږ له نړیوالو غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او دا ډله د مذاکرې میز ته کښینوي.
و مو غختل د مترزو میرمنو د دغه اعتراضونو او دغه شان په کابل کې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د ادعاو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرخو. ویان د زبی الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې جواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې باید هر لاریون له امنیتي بنسټونو سره په مشوره ترسره شي. د یادونه ده چې مخکې هم په کابل او یو شمیر نورو سیمو کې د افغان مترزو میرمنو لاریونونه د طالبانو له لوري په تاوتریخوالي بدل شوي او مترزو میرمنو یې دعوی کړي چې طالبانو وهلي، ډبولي او آن زندانی کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له دې وړاندې د میرمنو د اعتراضونو په وړاندې په تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو او نړیوالو د تفاهم سونځ په څکې ده څرنګه د دوه لوري نتیجې ته رسیدای شي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه له پخواني افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارد سره مرکه کړې او لومړی د نړیوالو د شرایطو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
نړیوال هم بعض شرایط وړاندې کوي معقول نه دی او ډېر یو تبریده پورې چې طالبان ومني او طالبان هم هغه شرایط په نړۍ کې مشروعیت لري، یعنی کېدای شي د خپل مذهب مطابق د خپل فکر د خپلنځ مطابق باندې آیا لکه د 50 اسلامي هیوادونه چې هغه کوي سی ومني او ته ناوې ځکه نړیواله کچه باندې هغه اصولو قوانینو موارد جوړیږي یا کنوانسیونه چې دي یا مایدی دي یا قطنامی دي هغه د هیڅ مذهب په نړۍ کې خلاف او د هیڅ هیواد د عناناتو خلاف نه ډېر سنجول کیږي. بیا د طالبان خنډ جوړي هغه نه مني، هغه ته درناوی نه کوي. لکه انجونو ښوونځي بندول دا یو سیاسي لوبه ده چې طالبان نړۍ سره دي، یا ښځې په کور کېنول او دنده مو ورکول. دا پچ اسلام پچ وخت نه ساتي. حضور علیه السلام په وخت کې ښځې آرام نورمال په بورټول نه کې بوختې په مختلفو دندو په مختلفو کارو باندې. نو دغه مسایل ته په کتو سره دوی هم یو څه ناغیر کې، یا مثلا حکومت روسو پورې موقت حکومت ده تا ته چا ولې ستاسو موقت حکومت ادامه ورکول؟ دایمي حکومت اداره مسؤوله نه جوړه چې مسؤلیت ولري،
افغانستان پاړه څومره سمې دي په اوس وخت کې؟
اندېښنې خو خامخاسته دلته ګوري د دوی ثبات خبره کوي، د سر تاثیر امنیت خبر نه کوي. په مرموز ډول باندې دلته کسان وزل کېږي، هره ورځ هره ورځ بل هغه خلک وزل کېږي د پخوانی افسر په نوم په بل بلو. کله چیرې طالبان وزن خو ناروا کار ده، او که چیرې بل څوک وزن طالبان په نامه خو بیا طالبان خو بیا هم امنیت نه لري چې دی دا استخباراتو قوي کې او پولیس قوي کې چې دا د خلکو مخنیوی او د دې کار مخنیوی وکړي او د عاملین به داودی سي قانون منګو ته وسپاري او خپل شخصي دښمنان دي په منځ کې دي خو بیا هم دا راز به افشا سي بیا هم قاتل قاتل د مجرم مجرم د بعد عدالت ته وړاندې سي نو د دې مسله کې خو موږ ګورو چې مثلا طالبان مشکله سته دنه په افغانستان کې هم سته
که طالبان د نړیوالو سره د شتان دښمنو په تړاو یي به سمې حل لارې ته ونرسيږي ستاسو په باور د دغه وضعیت پایلې به څنګه وي بیا
ګورې شکنجه زجر فشار د هر حاکم نظام غیر عبدالعنه او خراب کړنې نامثبت کړنې مثلا نامشروع کړنې ملت ته زجر سره د ملت شکنجه ملت فشار دا او د اقتصادي مشکلاتو نه ملت د افغانستان کړي سوې تغذیې د ول رهبر د بنه د پخوانیو نه د اوسنۍ هېڅ او دا سوې تغذیې نه د ملت او دا سوې تغذیې دغه خوار ځواک سي ورته وایي یتیمان ملت یتیم سوی ده معیوب و معلول و سترس و فشار ټول ملت وي زجر و شکنجه ملت وي ډار و وهم ملت ته ده ناروا ځوان څه کوي ملت دوی خو نه کوي دوی کورنۍ د اوسني رهبرانو په باره کې د پخوانیو په باره کې ښه ځوان ښه معیشت لري پخوانیو غلو مفسدینو غاصبینو دومره غلا یې کړي دي چې اوس میلیونران دي په باره کې فامیلو هر څه په باره کې ارام و اسوده غسا ځوان کوي ملت ته زجر ورکېږي متاسفانه پنځه څلوېښت کاله دا کار روان ده او نظامونه چې راغلي له ملت نه فاصله مخځې پاندې ده چې ملت د مسؤلیت نه دی دا کړی خدمات نه دي ورکړي
د سیاسي چارو کتونکي عزیز الدین مارج نن د اگست دولسمه د ځوانانو نړیواله ورځ ده یو شمېر افغان پیغلو او ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاري د کاري فرصتونو نشټوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکي په اړه نهیلي کړې دي په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دای به له ځوانانو سره د شې راتلونکي لپاره کار وکړي تفصیل په دې راپور کې
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه غیستل شوې دي یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي په خو به له نورو ځوانانو سره ډیر فرهنګي فعالیتونه کول خو اوس ځوانانو ته دا زمينه نشته
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دوره هم جمع شده بودیم
موږ یو شمیر ځوانان راټول کړیو کلتوري فعالیتونه مکول زموږ کارونه اوریدل کېدل هغه کسانو چې ذکر کوله اله مودا و چې یو ځای ته ورسیږو
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یو وزارت په خانه کارکونکي او نغواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دند له لاس ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو نو موړی زیتوی چې ځوانان هیڅ هیله نه لري او هڅه کوي چې له افغانستان ووزي
اولین چالش کې بون
مو د کار له لاس ورکول سره موږ له اقتصادي ننګون سره مخ شو او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې په خامو درلودل هغه ځوانان چې د شل کلن سیستم په فکری بنسټ کې لوی شوی د دوی راتلونکي په خطر کې دی
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخ کې رسنیو کې کار کوي او د ورته ستونزې لامل نه غواړي نو می په راپور کې واخیستل شوې چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د وسنی وضعیت او د کاری ځای د نشوالي لامل اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي
ما دا یک سال پیش از
ما یو کال وړاندې افغانستان پرې خو د ایران تر اغلم او په کار بوخت یم زموږ انتخاب نه وو زموږ ټاکنه قلم او کتاب وو
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په وسنی وضعیت کې ځوانان په ځانګړي توګنجونی له محدودیتونو سره مخ دي او له دوی څخه د زده کړو کار ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوې دي
تر افغانستان کې ما قبلا زندگی میکردیم با وجود مشکل
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولای شو خو افغانستان زموږ لپاره د پنجرې په څیر دی چې هلته څه اخیستل ستونزمن دي او اتمن کول نه شونی دي موږ د بدمرغۍ
پاس نیمانه پوشو یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې ل خپل ستونزو شکایت وکړ لا کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي رادیو ته ویل
زمینی کاری نشته ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلی ځوانان له ژوند څخه مایوس کیږي زکړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هیوادونه
مخصوصا اگر مشکلات ما در
خوانی زستونز تا پاموکو د طالبانو د حکومت له راته غروستا د ستونز ډیری شوی خویند ملزده کړم نشوی استادان او اکاډمی کارکون کی د غواخونو لعمل له واده ووتل
دا په داسې حال کې د چې تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلیو چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلی واکمنې دو وروستا سلګونه زره کسانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي سیګار د 401 کال سور میاش کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ارزونو پر بنسټ د 2021 کال په وروستیو یو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1500 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي سیګار دا هم ویلي چې د 2022 تر اوړي پورې به د هغه خلکو شمیر چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته به خپل دندې له لاسه ورکړي د 800 او 900 ترمنځ وي او ښځې به د نارینه په پرتله ډېرې اغېزمنې شي طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه څه ندي ویلي او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22,000 کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40,000 کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده د افغانستان د احصایي او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور لمخه دغه هیواد د هغو شلو هیوادونو په کتار کې چې ځوان نفوس لري چې شاوخوا 22 میلیونه وګړي چې وشپېته سلنه نفوس یې لا 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي د اگست 12مه د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوی او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
ازادي راډیو ته د خبرونه په دې ساعت کې د امریکا اور ته مخ کوو د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په مابې ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وشل شویو کسانو شمیر اتیاو ته لوړ شوی دی جزئیات د فریدی سیال پورا پور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تن اسراری په نازینو ته هم تخلیه شوې دي د سیمې اوسیدونکو چې ژغورل شوې دي وایي خبرداري ورته نه وخت رسیدلې دي د سیمې اوسیدونکو چې رويټر سره خبرې کړې دي ویلي دي چې د حقیقت خبرې او برخه داسې ده چې وایي یوې مک بیرون راوتلې وو اورز مک کور سره نشته و د دغه کسب خبره باندې چې دوی ویل په پیل کې موږ فکر کوو چې د تیلو پمپ ورخې سید زکه چې د غور یو ډول غک هم درلوده د جمعې پورز د لاهین خرګوټي او سیدون کې پر خپل شی و چې خپل کورونه ته لاړ شي او ګور شي د کورونو او د سوداګرۍ صفات دي کنه د هوایي چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو زکه تر اوسه پورې د ولګیدنې علت نه دی روښانه د هوایي د سمکه او تبي سر نو ریاست پرون د ماوی زنګلون لسوزیدو وروسته یو ډرون ویډیو خبره کړی د شپهغه کې سوزیدلی ونه ښکار چې لوګیت ری پورته کیږي اور د لهینه پاش مالوی د ماوی کې په پراخه کچه ویجاړی رامنځته کړی دی لهینه یو وخت د هوی د هوی د سلطنت پلازمینه و او اوس هر کال 2 میلیون سیلانیان لیدو ته ورزي دا ولګیدنه 13 ونې د چهارشنبه په ورځ پیل شو د رويټرز د راپور پر بنسټ د پنځشنبه تر مخامه اور تر اتیا سلنه کنټرول شوی و دا ولګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي نورین ګڼل کیږي لدې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیخه په 1980 کال کې د سونامي و چې لکبل یو شپېته کسان مړ شوی و
را پرونه مرکه او اوریدونکو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه پر اورسته موده کې رسنی و کار کون کې اخیزمن شوی دی په تیرو دو کلونو کې زرګونه خبریالان له افغانستان وتلو ته اړ شول او لنیمای د زیاتو رسنیو فعالیت پنشو په عین حال کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د شزینه خبريالانو په شمیر کې د پام وړ کمواله راغلی او لشتر لشه په شلو ولایتونو کې حتی یو شزینه خبريال هم نشته. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی دی دا به په تفصیل واوري چې افغان خبريالانو او رسنیو په تیرو دوو کلونو کې څه ولیدل.
زما دغه شپاړس کلونه کاري دوره کې تر ټولو ترخه تجربه د اماراتو په وخت کې وه. کله چې طالبان راغله نو مونږ د آریانا نیوز کې یو خبري بلوتن درلودلو دی سهار لسونه تر دولس نیم بجو پورې نو دوه نیم ساعت خبرونه به ما وي.
دا د آریانا نیوز د ټلویزیوني پروګرامونو پخوانی قربانه نسرین شیرزاد ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هم د یو څو ورځو لپاره خپل کار ته دوام ورکړ. خو په یو نوی نابلده چاپیریال کې لاس ورزنی کار وروسته له هیواد وتلو ته اړه شوه. میرمن شیرزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولې وطن پریښود.
کله چې میز باندې ناستم خبرونه مې لوستل نو ماته په تاکبه کې غوږ کې ویل چې گزارش پلیشی تا تا غواړی چې یو څه درته وي. نو سیدو ترانه نو ته خپل رات ویل چې ستاتندې به کارن شي. طالبان وایي چې ستاتندې کاری ستاتندې به کارن شي. ټیکره دې باید پټ کې آتا وختان خو دې څک چې ستاتندې دې باید داسې پټ کې چې دغه غونې دې ټول او غاړه به دې کارن شي. دغه دغه سانسورول دغه ډول حالت دغه ته موږ مجبور کړو چې نور موږ کار پرې دې وظیفه پرې دې او خپل وطن څخه مهاجر شو.
طالبانو د 2023 کال په مې میاشت کې د ټلویزیونونو خځینه قربانو ته لارښوونه وکړه چې خپل مخونه پټ کړي. د اقدام په هیواد کې دننه او بهر پراخ خبرګونونه او پرول. د بشري حقوقو د څار د سازمان د خځو د څنګ مرستيالې هیدربار هغه محل پر خپل ټوئیټر ولیکل چې د طالبانو د قوانين خځو ته سپکاوی دی او حقونه یې زیانمنوي. د 2023 کال په دوبی کې چې طالبان وخت ورسېدل زرګونه خبريالان وزګار او سلګونه نور له افغانستانه وتلو ته اړ شول. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وي افغانستان په تیرو دوو کلونو کې خپلې نیمایي رسنۍ له لاس ورکړې دي. د دې ټولنې مشر ظریف کریمی ازادۍ رادیو ته ویل چې د محل لشلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريالا کار نه کوي او لدې مخکې د بیپولې خبريالانو ټولنې ویلی وو چې په یو لس ولایتونو هلمند، بادغیس، دایکندي، غزنی، میدان وردګو، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريالا نشته. په افغانستان کې د جنوبی اسیا د خپلواکو رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د رسنیو فعالیت او خلکو ته د معلوماتو د رسولو چارې سخت زیانمنې شوي. ښاغلی بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ورکړ شوی شمیرو له مخې شاوخوا 15% خبريالانو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي. یو تعداد له افغانستانه بهر په وتلو او یا تېښته بریالي شوي دي او ډېره برخه دا اوس هم د افغانستان په ښارونو او بازارونو کې په غیر عرفوي کارونو یعنی غیر ژورنالیستي کارونو باندې بوخت دي. د خزینه خبريالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 95% خزینه خبريالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
د افغانستان د خبريالانو د خپلواک ټولنې شمیرې ښیي چې د شاوخوا 2800 خزینه خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو لډلې لک تر لګه 2300 خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي هم درځوي چې د ټلویزیونونو او رادیوګانو په ګډون له ټولو 1500 رسنیو څخه د لک تر لګه 215 فعالیت بند شوی او ورسره له 8000 زیات خبريالان په کور کې ناستل. ازادۍ رادیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د طالبانو نظر هم واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلی مجاهد پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په دوهمه ورځ د 2023 کال د اګوست په 18 نیټه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې ویل چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیو اصولو په مبنا به بناوي. موږ غواړو ټول رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې ووسیږي، خپلواکي ووسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي.
خو یو شمیر افغان خبريالان وایي د طالبانو دا ډاډینه یوازې په خبرو کې و او په عمل کې طالبانو د رسنیو د فعالیت مخنیوي کړی دی. په هرات کې یو خځینه خبريالانه چې د طالبانو لويري غوړي نومې پټ پاتې شوی په افغانستان کې رسنۍ او خبريالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. په غزنی کې یو سیمایز خبريال چې دای هم لویری غواړي نومې پر راپور کې یاد نشي هم دا نظر لري.
افغانستان کې بل خصوص د غزنی ولایت خبريالان آزاد نه دي، ډیر قید دي. حکومت زیات کوشش کوي چې دوی تر تعدد لاندې نیسي، کوشش کوي وایي چې مثلا تاسو باید داسې شی نشر نه کړئ چې هغه باندې زموږ دښمنان، هغه چې مثلا امریکایان دي یا کوپار دي او یا څوک چې خبر نه شي او کومه زونه ښه نیسي، تاسو باید ټول وخت حکومت خوبي ووایي.
په تیرو دو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته لسګونه خبریالان نیول شوي دي. یو شمیر د خبریالانو او له هغې ډلې د آریانا نیوز ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو چلوونکي وارس حسرت ویلي چې طالبانو د توقیف پر مهال وهلي ټکولې دي. ښاغلی حسرت او همکارې اسلام حجاب تیر کال د جنوري په 1 په خپل دفتر کې و چې د طالبانو د استخباراتو کسان ورپسې ورغلل او له تقریبا څلور شپې بند وروسته پرته له دې چې جرم یې معلوم شي له بنده خوشې شول. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو په وینا طالبانو خبریالان له ساعتونو نیولې تر ورځو او میاشتو پورې په توقیف کې ساتلې دي. افغان وګړی مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت لري له جنوري میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو د خبرونو محتوا هم بدله شوې ده. طالبانو پر رسنیو کې د موسیقي، سریالونو او تفریحي پروګرامونو پر خبرولو بندیز لګولی. د افغانستان سترګې په نوم په کابل کې د یو سیمایز خبري اژانس مسؤول عبد احساس وایي چې پر سریالونو او ذوقي خبرونو بندیز رسنیو ته درنه اقتصادي ضربه هم ورکړې ده.
د رسنیو ډیری برنامه بندي شوې، سریالونه چې رامه چې پر رسنیو کې تلویزیونونو کې نشرې دي بند شوي، سټیج شوګانې چې پر رسنیو کې نشرې دي هغه بند شوي، همدارنګ د موسیقي پروګرامونه هغه وتړل شو. دا هغه برنامه وي تر ډیره پورې چې د دې نه رسنیو عواید هم ترلاسه او یا دغه برنامه په بل اصطلاح وایي چې د کمپنیو او شرکتونو لخوا سپانسر وي چې هغوی دغه عواید رسنیو له لاسه ورکړه.
خغلی احساس اطلاعاتو ته د لاسرسی پر وړاندې د خندونو یادونه هم کوي او وایي حکومتي ادارې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي، نو ځکه د تحقیقاتي راپورونو جوړول اوس تر پخوا ډیر وخت غواړي. د احساس په وینا پر رسنیو کې انتقادي خبرونې هم محدودې شوې دي. پر رسنیو د طالبانو له ځپونکو اقداماتو څخه د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اشنا رادیو په څیر نړیوالې رسنۍ هم خوندي پاتې نه شوې. طالبانو د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پر اف ام څپو د دې دوو رادیوګانو خبرونې بند کړې، خو ازادۍ رادیو خپل خبرونې د لنډو او منځنیو څپو په پیوړي کولو سره له 12 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته اوږدې کړې. ازادۍ رادیو همدارس د فیسبوک، انستګرام، ټویټر او یوټیوب په څیر د ټولنیزو شبکو له لارې هم خپل اوریدونکو ته په خپلواک، متوازن او بې پرې ډول خبرونه ته دوام ورکوي. د رسنیو ازادي او آزاد رسنۍ د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمه بلل کیږي. آزاد خبريال حشمت وجدانی وای د بیان او رسنیو ازادي د ټولنې د ناخوالو په انعکاس کې خورا مهم رول لري.
آزاد رسنۍ د ملا د تیر په صفات په یو ټولنه کې رول لوبوي. کله چې په یو جامعه کې لکه په افغانستان غوندې چالتہ همیشه د چارواکو لخوا او اندغس اغه زورواکي چې په افغانستان کې ژوند کول د دوی نخوا اغه کړنی تر سره کیږي ساغه غیر انساني وي او الته عدالت د خپلاند کیږي. یو وازنه بی طرف مرجع څه کولی شي چې د داغه ناخوالي په مقابل کې د خلک आवाज وچت کی اغه رسنۍ ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې د 13 کلونو له خورا لوی لاستراوړنو څخه بلل کېده. د دې 12 پوګدو کې سلګونه تصویري، غږیزو او چاپی رسنیو خپل فعالیت پیل کړ او د نارینه او ترڅنګ زرګونه میرمنو ته په دې برخه کې د کار امکان برابر شو. ډیری خبريالان او د خبرونو قربانه وای هغه ورځې پر زړونو اوري چې په آزاد رسنیز چاپیریال کې به کار کاوه. نسرین شیرزاد هله منه ده چې هغه ورځ به بیا راشي.
موږ په ډیر شوق سره دا کارونه کول، دا چې سیاسي خبرونه څه ډول تنظیم کړو، کومې موضوعات ورته انتخاب کړو، په ګډه باندې دا غشپی ورځ می ډیر یادېږي او ډیر ښه وخت موږ د خپل همکارانو سره تیر کړو. افسوس چې دغه وخت لاړو، نو ان شاء الله هله مند یم چې بیا هم دغه ټکر ته بیرته ور وګرځم او ډیر ټینګ فوټ هم لرم. دا زما مسلک، زما مینه ده او دې ته بیرته ان شاء الله ورګرځم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نه نیمه بجې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسېد. البته لنډو خبرونو ورسته د شوزو پروګرام نیمه نړۍ لا سجی رډو اوریدل شي. په کابل تخار او د پاکستان په پلاسوینه اسلام آباد کې نن یو شمېر افغان شوزو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ورنکړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا د اعتراضونه ترسره شول. د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوهم کال د پوره کېدو په درشل کې د میرمنو پر نړیوالو ژغ وکړ چې پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه ورکړي. لنن درې ورځې وروسته د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. د طالبانو د زندانونو مسؤلان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره 14 بهرنیان هم په بند کېشته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دغو 14 بهرنیو بندیانو کې 15 میرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر 14000 ته رسیږي چې 1140 نوي پکې میرمنې دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړي چې د دې لوی لارې د رغاوني چاري پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کې خبر پانه کې ویل دي چې بارول کې موټر او مسافر دي د دوی تربیه خبرتیا پوري د لوګر لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لار جوړه شوې ده. د پاکستان د مشانو جرګې غړی انوار الحق کاکړ د سرپرست ریاست په توګه وټاکل شو. انوار الحق کاکړ په سنا کې د بهر مشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر وو. د اگست په نهمه پارلمان رنګ شو. په تیرو 24 کلونو کې د پاکستان وسر ریاست هم له قانون سره سم خپل 15 کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې مودي کې 28 کسانو د صدارت چاري مخته وړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په مابي ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وشل شویو کسانو شمیر 80 لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلې دي. د هوایی چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې له څو ورځو راهیسې اور څنګه په چټکۍ خپور شو. د شزینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدې. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا یې په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بل لوبه کې انګلستان په کولمبیا 2 ګولونه وکړ او کولمبیا 1 ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلې وو. دا نړیوال جام د جولای په شلمه د استرالیا او نیوزیلند په قربتو پیل شوې ده چې پای لوبه به د اگست په شلمه ترسره شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس به خې دغه کچره سفر سوې ده.
د کابل وسن کلیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنۍ کې د نارینه ول خو میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له خځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړی په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو خ مدیریت کوي.
زمون کورنۍ کې ټولې پیسې به طلبه مې مرته وشتارلې لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به راغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته پیسې هغې ورکولې. طلبه مې چې پیسې ضرورت کېده هغې به یې غوښتلې.
نن پام دې خبرې کوو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپله خوښه ځان ته د کار زمینه چمتو کړي، په عامه خبره خپله یې وګټي او خپله یې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستې او په کور کې نیولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخینه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راسفر سوې ده چې دوی بیخی ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیږي دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېرې خریداري تمه خپل ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکی وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقط د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره اترې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میرمن ډیر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي، داسې وخت هم شوی چې له ما سره 15 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میل مرزی خپل می پیسو ته ضرورت کیږي، حیران یم چې لکه مې کړم دته چې وایم پیسې راکړه وای خې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست کولا چې مو د وړاندې افغانستان ته تللی وای چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو ښه ترخه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي، د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي به په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه خی په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی، طبعا چې هر چي طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا دبدي یا به بیرون وي، کله نا کله مثلا میلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان، ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بېرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پیچ ولی دي نوی رژیم. ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې حداقل یو کار درلودو، یو حیاتي بې درلودله، هغه که کار لري والې اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بي شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړي او که یو ډول ماتې شوي وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وي. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سندرخون وتړئ. دوی ډېرې خفه وي، دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ بل دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هیوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هیواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون هم مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشتجان یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای، پیسې نشي ورکولای، ګټه وټه نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپل کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابره کړي. اوس دغه د نوي رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوې ده. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او بیا بازار ته راوړلې شي، خرڅولې شي. موږ په بازار کې وګرځېدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین موږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وي دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي، دي اداقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې میوه ځه ماغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل سوز په حلوي.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې ناری نام دي ته پیسې نه ورکي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به څه کیږي، لاس ترزنې دام کینی، ناری نام په کور کې ظلم ور باندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونکه، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نکه، نارینه مرسته وسره ونکه، بل اخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ ته تلخواله رامسته کیږي. کله چې تو ګورې چې حواله دې سن لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به هدا به اندازې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې مبالغه ونه شي 90% یا 80% خزي هم دا اوس په کورونو کې پر باندې ناروغي باندې خته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او گریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کانم یو پټوله کې د افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي اراده نشته ده کته په سره کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نیو لاش روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي زړه نظر دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چې وشي فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي. د خلک شل روپۍ ډیر شپې 500 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې کې اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټ راون غړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغي وبروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي.
د سیو میرمن تاسو خپل ژوند کې عمل انلیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شو گاوان کړي د سیمیرمن تالي دلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی ما ډیره د سیمیرمن سره زما خامخ شوم حتی نه بازار چې وکړه تلما نو دغه سوالګر به خېری رو به حد به اندازي یعنی ډیر ځوان ځوان مېرمنې ما ولې تللی چې او چاته به لاس وکړه ولو د لاس یو 500 روپیه وکړنه به کوله نو د خپل دم دې کاراندوی کوي چې دوی څنګه لري کڅې درلوده له هیڅ څوک دې تناړ کې دي چې هغه بیرونډه وځي سرکته او یو چاته لاس ونیسي په فکر کوم دا د ډیر مجبورۍ څخه کېږي دوی مجبور شي او اولاد نه پکا غواړي چې دوی بیرونډه وځي او سرک باندې کې نه به د چاته خاطر غواړي نو ډیر داس مېرمنې شته ده هتا ما سی ور سره کړی دی چې هغه حتی لاس روپۍ نه لري او وای چې موږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته چیرته د موټر کرایه چې بيخي وې دون سره سره نه کې اولاد مشاړي ګرمي دی روا اوبر انا غاړي وای حتی موږ دې توان بیان لرو چې د خالي وبتل په ورته واخ
دا ډول میرمنو ته تاسو سره رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو دا او راتلونکي به بل اخر خسي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري کدوې چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې 100% نه وي بيخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې نو دا بلوي خبره وي په اوسنۍ شرایطو کې لشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه کې بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته ده یوازې هم دغه پاتې دي اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویل چې زما خپل اولاد ته دی باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی دا کار کړي ګډیرې مرمنې همداسې د خپل فکر لګو کاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلوي خبرې یو بل مرمنې چې تاسو تخصه وکما بازار ته راغلي واغی د ماری اخیستلې نو ما تر پښتنه وکړه چې خلاص دور ډیرو ماری څکه هغه ویل چې د کور کې د وړون جنو کالی جوړوم په دغه مره یو باندې ټکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زوی دغه ته ورکوم او د سرک په سر کوم مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرچوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده
او نارینه او ته سوای مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه په دې سخت شرایطو کې لخپل میر منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکات میرمن دا احساس وکړ چې کنن مثلا ز کار نه لرم دا د سړایستا پیسې روري رکی دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفه درلوده لیکل چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مړل لاس تکین هغه به ډیره سختی لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې درګدي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک درلوده لزړه په ټول وي که ژوند کې وستون درامسته کیږي یا لدا سي اقتصادي ستون سره مخ کیږي منو بانک می پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپل ک مېډونه چیرته لخصو سره کومه کنه کړی په دې برخه کې اډه خلک دوی میاشتې ماشخلي دا ماشنه دوی 1500 افغانۍ میرمنې ته ورکوي. افغان میرمنې داسې نه دي چې هغه سخت شرایط ور باندې راشي او هغه هر ورځ پیسې مصرف کوي، هغه ساتي د سخت ورځو لپاره. چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او به ته ورکړي، نو کچره دوی د خپل معاش نه یو ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه دغه لپاره ډیر څه کوي. چې فکر کوم ګډ ژوند دي ته نه وایي چې هر څه په خپل لار لاړ شي، ګډ ژوند دي ته وایي چې میړه باید د خرځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. کنه هغه دا نه لري نو میړه باید هغه ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنې ژوند دی ته باندې ته پکاریږي، نو پیسې باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدې چې هغه دا فکر وکړي زه نن بېدندې یم او پیسې نه لرم یا زه میړه ته محتاج یم، نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامته اوسي.
مننه فرشته جانې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو لغړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی مانوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی.
د خزی بی برخه کول د دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیر شلو کلونو کې ډیری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی، نو په داسې یو حال کې د خزی دندې نه بی برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډیری کورنۍ په دې وروستیو کې د بیلابیلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشوي بتاکوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورې کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چنډې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې تاسو ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چیرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر هتر ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرف کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه داریږي. اولې دوی نشته ولې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې لاریږي چې د ټولنې لایقونه دوی باوروسي او راوروسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټول نه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي او دوی چې هر هغه څه وغواړي هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیری کېږي له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
موږ تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو نو طبعاً کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم ټولې پیسې به د میاشتې په آخر نیټه کې شلابه مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله. دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزاندار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کېنولې. د دې ښځو په وینا اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
مزاج لرمه